ډاکټر احمدی قدر من دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مهر کړی کو دا ننګرهار ولی شمع محمود میاخیل وای چې د هسکی مینې ولسوالۍ په دی بالا سیمه کې د 14 لامل د 12 په تنه وژل شوی او شپږ درشتنه ټپیان دي. ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ننګرهار کې په ډلیز توګه په یو جمعه کې د لسکونو کسانو وژل غندلې دي. دوستانو ستړي مشي په یاد خبرونه کې پر دې مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو. خو پیل خبرونه کو په سرکیام د افغانستان سیمه اونړې مهم خبرونه. دا ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وای چې د هسکی مینې ولسوالۍ په دیبالا کلی سیمه کې د 14 لامل د 12 شپېته تنه وژل شوي او شپږ دیرش تنه زخمیان دي. بلخوا دا 14 او پکې پراخ ملکی تلفات په نړیوال کچه خندل شوي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وای نن د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي پایلې نشي اعلانولې. او په سوریه کې د بشري حقونو د څاروي خپلواکې ادارې ویلي چې د سوریې په شمال ختیځو سیمو کې پرون د ترکیې ځواکونو په هوایي حملو کې 14 ملکي وګړي وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي چې د هسکی مینې ولسوالۍ په دی بالا سیمه کې د 14 لامل د 12 شپېته تنه وژل شوي او شپږ دیرش تنه ټپیان دي. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. ښاغلی میاخیل پرون ماښام په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل چې حمله د انسانیت او بشریت دښمنانو کړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي رسنیو ته ویلي چې دا حمله دوی نه ده کړې. په کابل کې د امریکا سفیر د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت او د ملګرو ملتونو سازمان هم په هسکی مینې کې پرونی حمله په شدت غندلې. د هسکی مینې د چودري په جمعات کې د جمعې د لمانځه په وخت چاودنه وشوه. د ننګرهار د والی ویان اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د چاودنې څرنګوالی لاندې څرګند. په تلفاتو کې ماشومان او تنکي ځوانان هم شامل دي. هسکی مینه د جلال آباد ښار په 50 کیلومتره کې پرته ده. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي سهراب قادری رسنیو ته ویلي چې د مړو شمیر ښایي زیات شي ځکه خلک لا هم تر خاورو او ډبرو د لاندې شوو لمونځ کوونکو په رایستلو لګیا دي. اخواته په ناټو او په کابل کې د امریکا پر سفیر سرپیره ملګرو ملتونو هم دا حمله غندلې ده. ملګرو ملتونو عموم منشي انټونی ګوتیرس له خولې په یو ریپورت کې ویل شوی دی چې دا دې حملې عاملین باید ځواب ورکړي. دا بخښنې نړیوال سازمان بیا په یوې اعلامیې کې په هسکی مینې کې د لسکونو لمونځ کوونکو وژل یو جنګي جنایت بللی دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي پایلې نن نشي اعلانولی. د ټاکنو د قانون پر اساس کمیسیون باید د انتخاباتو ابتدایي نتایج نن د میزان په 28مه اعلان کړي وای. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون چارواکي به نن په یوه خبري غونډه کې په دې اړه معلومات ورکړي چې څنګه او په کومه ورځ د ټاکنو ابتدایي نتایج اعلانولی شي. عبدالعزیز ابراهیمی وویل د انتخاباتو د شفافیت د تامین او د تور او سپینو رایو د بایومټریک او غیر بایومټریک درایو د جلا کول لپاره احتمالا د ټاکنو ابتدایي پایلې په تاخیر اعلانېږي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه وشوي. د بدخشان د بهارک اشکاشم د سرک جوړولو مسولان وایي چې دا لار به په شپږو میاشتو کې پخه شي. دا سرک د بدخشان له بهارک ولسوالۍ پیلېږي، په اردو جوزیباګ کې تیریږي او همدارنګه اشکاشم ولسوالۍ کې د تاجکستان پر پوله ختمیږي. د دې سرک د جوړولو کار د روف عزیز په نوم یو شرکت ته سپارل شوی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څاروي خپلواکې ادارې ویلي چې د سوریې په شمال ختیځو سیمو کې پرون د ترکیې ځواکونو په هوایي برید کې 14 ملکي وګړي وژل شوي. د دې ادارې په وینا په هوایي حملې کې د راس العین ختیځو پولو ته نږدې د باب الاخر په کلي کې دا کسان وژل شوي. په حملو کې د کردانو د ډیموکراټیکي سوریې ځواک اته جنګیالي هم وژل شوي. خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر یو ټویټ ولیکل چې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره غږېدلی. ټرمپ ولیکل چې د ترکیې ولسمشر ورته ویلي چې د سوریې په شمال کې به د سنایپر ټوپکو او هوان ډزې شوي خو ژر بندې شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم پرون په استانبول کې خبریالانو ته وویل چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات یې درولي او پر هغه موافقه ولاړ دي چې له امریکا سره یې کړې ده. د اروپا د فوټبال اتحادیې ویلي چې د روسي او کاسوبو و د فوټبال لوبډلې د امنیتي ګواښ له امله تر دې وروسته د فوټبال په اروپایي سیالیو کې د مخامخ لوبو اجازه نه لري. د اروپا د فوټبال د اتحادیې د بیړنیو حالاتو پلاوي پرون دا پریکړه وکړه. د پلاوي وویل چې د روسي او کاسوب و لوبډلې تر بلې خبرتیا پورې د مخامخ کېدو اجازه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د فوټبال لوبډله په 2020 میلادي کال کې د اروپا د فوټبال په فاینل مسابقو کې د ګډون لپاره غوره شوې ده. او په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د خزینه او ستور مزلو یوې جوړې سپیس واک یا وکړ یا په خلا کې وګرځېدي. هغوی دواړه د امریکا د متحده ایالاتو دي. کریستینا کوخ او جیسیکا میر پرون له نړیوال فضایي سټېشن ووتلي او د خپل فضایي سټېشن د لابراتوار د برق یو برج ترمیم کړ. دواړه تقریبا 15 ساعته له نړیوال فضایي سټېشن ووتلي وي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له هغو سره ویډیوي خبرې وکړې. ورته وویل چې هغوی ډېرې زړورې او فوق العاده ښځې دي. ټرمپ هغو ته وویل چې د امریکا خاص استازیتوب وکړي او امریکا ورباندې ویاړي. دوستانو خبرونه ملزادې رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي چې د هسکی مینې ولسوالۍ په دې بالا سیمه کې پرون په یو جومات کې 14 لږ تر لږه 28 کسان وژلي او 28 نور یې ټپیان کړي دي. په دې موضوع باندې به رپورټ ولرو. دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې د کندهار یو شمیر قومي مشران وایي حکومت د جنرال رازق د وژل کېدو دا قضیه پاړه په څیړنو او همدارنګه په خپلوندونو کې پاتې راغلی او تر اوسه پورې هم دا نه ده موندلې چې د جنرال رازق د یعنې د کندهار د امنیې د پخواني قمندان په وژلو کې د چا لاس و. همدارنګه بل لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم ولرو. په سوریا کې د بشري حقونو د څار ادارې وایي چې په چې د سوریې په شمال کې سره د دې چې د ترکیې او امریکا لخوا په اوربن هوکړه شوې خو بیا هم دغلته د جګړو رپورټونه ورکړل شوي. همدارنګه د ګولۍ اچار او کور کلی ونیس پروګرام هم په همدې ساعت کې خپرېږي. د ننګرهار تاسو کې مینه ولسوالۍ د دی بالا د سیمې د چودري په جومات کې پرون په حمله کې نږدې سلطنه وژل شوی او زخمیان شوی. هسکه مینه د جلال آباد ښار په 50 کیلومتر کې پراته ده. 14 په داسې وخت کې وشو چې خلک د جمعې په لمانځه ولاړ و. د رپورټونو په حواله د 14 لزور جومات پر خلکو رانړېدلې او له دې امله د ډیرو خلکو ته زیان اوښتې. د ملګرو ملتونو د عموم منشي انټونی ګوتیرس په شمول بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او چارواکو دا حمله غندلې ده. نو جزئیات د فرشتي جلال زئی په رپورټ کې.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل پرون ماښام د جلال آباد په دولتي روغتون کې خبریالانو ته وویل چې حمله د انسانیت او اسلامیت دښمنانو کړې ده. میاخیل د کومې ځانګړې ډلې نوم نه دی اخیستی.
او زمير خپل تر جواب خاطر د شي او لس زخمیان عمل ته په دیوالا کې تداوی لای.
د ننګرهار د والی وایاند اتاولا خوګیانی اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې دوی لا هم نه پوهیږي چې 14 انتحاري و کبل ډول. خوګیانی ویلي چې په تلفاتو کې تنکی ځوانان، ماشومان، د پاخو مرنارینه او ځوانان شامل دي. د افغانستان جمهور رئیس په ننګرهار کې دا چاودنه په شدت غندلې ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون پر ټویټر لیکلي چې وسلوالو طالبانو او د هغوی شریکانو وحشت او جنایت ته دوام ورکړی او د عبادت په وخت کې پر ملکي خلکو یې حملې کړي دي. خو وسلوالو طالبانو دا حمله غندلې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یوه بیان کې دا حمله جدي جنایت ګڼلې ده. د حملې مسولیت لا چا نه دی منلی، خو په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش او وسلوال طالبان دواړه فعالیت لري. په هسکه مینه کې تر حملې یوه ورځ مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما په یوه رپورټ کې د ملکي تلفاتو د بې ساري لوړېدو خبر ورکړ. د یوناما په رپورټ کې ویل شوي وو چې د روان کال په دریو میاشتو جولای، اګست او سپتمبر کې 3,310 ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي یا زخمیان شوي دي. یوناما وویل چې دا د تیر کال د همدې وخت په پرتله په ملکي تلفاتو کې 2.5% زیاتوالی څرګندوي. د یوناما د بشري حقونو د ادارې مشري فیونا فریزر له اسوسیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د دې رپورټ او په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه ویلي:
یوناما هاز ریکارډډ مور دن 8000 سیویلین کاژوالټیز ان د فرست 9 مانثس.
هغه معلومات چې یوناما سپکري څرګندوي چې د دې کال په وروستیو نهو میاشتو کې تر 8000 زیات ملکي افغانان وژل شوي او زخمیان شوي دي. په دې کې 1.5% ماشومان او ښځې وي. د ملکي تلفاتو اساسي دلیل انتحاري حملې او نورې چاودنې وي. دوهم لوی دلیل یې ځمکني عملیات او هوایي حملې وي. یوناما په ننګرهار کې د پرونی پیښو په اړه لیکلي چې د خلکو د عبادت پر ځایونو حملې پر نړیوالو قوانینو تیری دی او جنګي جنایت ګڼل کېدلی سي. د افی نړیوال سازمان په دې اړه په یو بیان کې چې پرون مخصوص رسنوی ته استول شوی په زغرده لیکلي چې پر ملکي خلکو او لمونځ کوونکو حمله جنګي جنایت دی. د افی نړیوال سازمان د آسیا د جنوب د برخې مشر ویلي چې په افغانستان کې جګړه د کمیدو نه بلکې د زیاتېدو په حال کې د قربانیانې اکثر ملکي خلک دي. نړیوال باید د افغانانو تلفاتو ته پام وکړي او پر نړیوالو بشري قوانینو داسې سرغړونې باید پابېزه ونه انګېرل سي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جامباس پر ټویټر لیکلي چې د ننګرهار په جمعات کې همدی حمله چې لمونځ کوونکي پکې ووژل شول په شدت خندي. جامباس لیکلي چې دا د ټولو افغانانو حق دی چې په سوله او امنیت کې عبادت وکړي او غونډې جوړې کړي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت هم پر ټویټر لیکلي چې په ننګرهار کې حمله غندي او د نړیوال تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
بلخوا د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال په شوې چاودنه کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو په اړه پراخ عکس العملونه راپورته شوي. ګڼو افغان چارواکو دا حمله غندلې. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د لسګونو لمونځ کوونکو وژل یو جنګي جنایت دی. په کابل کې د امریکا سفیر جان باسم دا بمي چاودنه بېرحمانه ګڼلې او غندلې ده. ناټو هم د هسکې مینې په جمعات کې د خونړۍ چاودنه غندلې. د ناټو تړون پر رسمي ټویټر لیکل شوی چې د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي او د دوی ملاتړ ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو یوې خبر پاڼې پر بنسټ د دې سازمان عمومي منشي انټونی ګوټیرش په ننګرهار کې د جمعې د ورځې پیښه غندلې ویلي دي. عاملانې باید ځواب ووایي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندهار کې د دې ولایت د پخواني امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق تلومړي تلین د لمانځنې په مراسمو کې د کندهار قومي مشرانو پر حکومت نیوکه وکړه چې د وژنې د قضیې په څېړلو کې هڅې جدي نه دي. بلخوا د کندهار اوسیدونکي وایي د کمانډان رزاق تر وژل کېدو وروسته امنیت زیاته شوې او د ترور یا هدفي وژنو، غلاو او انسان تښتونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په اړه له کندهار څخه زموږ خبريال صادق رښتینی رپورټ راکړي.
ولایتي چارواکي د لومړی تلین په مناسبت مزار ته د ګلونو د ګډوی په ورولو پیلوي. د جنرال عبدالرزاق پر مزار د ګل ایښودلو تر مراسم وروسته د کندهار چارواکو، قومي مشرانو او د دغه ولایت سلګونو اوسیدونکو په یوه لویه غونډه کې ګډون وکړ. په دغه غونډه کې ویناوالو د جنرال عبدالرزاق زړورتیا، جګړې ایز مدیریت او له ول سره پر پیاوړو اړیکو خبرې وکړې. د کندهار والی حیات الله حیات وویل چې جنرال عبدالرزاق د هیواد په دفاع کې خپل سر قرباني کړ او مبارزه به جاری ساتل کیږي.
د دې ویاړلي ولایت قومونه ټول خپل اتفاق او یووالی وساتي په ډالو او فرقو او ځانځانیو ځان ونویشي تر څو لومړی د کندهار او ورپسې د ټول افغانستان د سولې امنیت ثبات او پرمختګ اتلان شي. دا د دې جنرال ارمان
په دا غونډه کې پر حکومت نیوکه وسوه چې د جنرال عبدالرازق د وژلو د قضیې د څیړلو پایلې پټې ساتلې او په دې برخه کې حکومت په بېغوري تورن کړ. د کندهار د ولایتي شورا رئیس جان خاک رضوال او یو تن قومي مشر حفیظ الله مجاهد له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د سولې په برخه کې دي د جنرال عبدالرازق لاره تعقیب کړي.
دے دے سر سرے مرتے جب افغانستان کی چوک نہ رہ بھیجے پکیلی کے اندر رہ بھیجے پوتان کے اندر رہ بھیجے وہ مرتے جب دا غا نظر دلو چی یو کشنے دے لس کارو دے پیدو لس کارو مپاتی او یو اخبور مپاتی مر با دا غا اخبر دا شے او کمدنی دے لاسا دور کو دا شے او شیف دے لاسا دور کو چی مر نو بس ختم کو لبالا مشکا اخلاف دو
اگر جان مر گئے زما پا خبر لاس د دس رکش نستلی دی او د پیسې په لکور کړی دی او خپل کور ته استولی دی او هغه خلک اوس ژوند دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کندهار د قومي مشرانو خبرو ته په عکس العمل کې وایي چې د جنرال عبدالرازق قضیه څېړل سوې او د پیښې ډېر عاملین نیول سوې دي. جنرال عبدالرازق تیر کال د میزان په 26مه نیټه د کندهار په ولایت مقام کې د هغه مهال د والي د یو ساتونکي لخوا چې ویل کېږي د طالبانو سره اړیکې درلودې ووژل سو. بل خوا د کندهار اوسېدونکي وایي د جنرال رازق تر وژل کېدو وروسته په دغه ولایت کې ناامني زیاته سوې او د ترور یا هدفي وژنو په پیښو کې زیاتوالی راغلی. شاریان وایي د نامنیو د پیښو د زیاتوالي له امله د دوی کاروبار او ژوند اغېزمن سوی. د خلکو په وینا وسلوالو موټرسایکل سپرو په تیرې وکال کې په هرې اونۍ کې درې تر څلور پورې پولیس دولتي چارواکي او نور بیلابیل کسان ترور کړي.
نو دا اوس کله د حکومت بېغوري د لاسه چې دوی پر وخت رسیدګي نه کوي. هر وزارت په وخت کې ورځ په ورځ ترورونه ډېریږي، ځوانان مشیدانیږي، ورځ په ورځ دغه بېامني زیاتیږي.
خو مونږ کې مرته دولت څخه غوښتنه لرو چې د خلکو سر او مال په سکون کې کی ځکه که چیرې دغه بریدونه او دغه چرکۍ دوام وکړي کېدلی سي خلک سرمایه د دې ځای څخه انتقال کړي، پانګونه د دې ځای څخه ویوسي. همدارنګه زړه نه کښه چې دلته واوسیږي. نو دا په عموم کې د کندهار دپاره یو لوی ضربه سي، د امنیت خرابوالي لپاره بله هم زمینه مساعده سي. نو غوښتنه مو دا ده په عموم کې چې د دغه پیښو مخه ونیسي.
د کندهار امنیه قومندان او د جنرال عبدالرازق ورور تادین خان چې د هغه تر وژل کېدو وروسته د کندهار د امنیه قومندان په توګه ټاکل سوی، په دغه ولایت کې د نامنویو او جنایي پیښو د زیاتوالي خبره مني. خوای چې په پیښو کې شکیل کسان نیول سوي او سزا ورکول سوي.
هر څوک چې چاته ولې دی یا وژلې دی، ان شاء الله نه څوک وژلې نه پاتسوي کې څوک څه دغه نیولې دی، قانون ته سپارلې دی. نو روح دې دې نیول کیږي سره والی ته روزه مرکې روز مو په جنایي او په دې کې ډېر نه کی په ان شاء الله مشکل نشته.
جنرال عبدالرازق چې د وسلوالو طالبانو سرسخت دښمن بلل کېدی په 2018 میلادي کال کې د کندهار د امنیه قومندان په توګه وټاکل سو او په دغه ولایت کې د طالبانو په مخنیوي او د نامنوی په مهارولو کې ډیر مهم رول ولوباوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو زموږ غږ لازادي رادیو نه اوري. اوس په مړه شوتې ته چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه سوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
یو شمیر نړیوالو رسنیو په ننګرهار ولایت کې د جمعې ورځې چاودنې ته کتلي چې پکښې ملکیانو ته تلفات اوښتي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي دا چاودنه په هسکه مینه ولسوالۍ کې په یوه جومات کې سوې ده او ټول لمونځ کوونکي هدف ګرځېدلی دي. واشنگتن پوسټ لیکلي د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو طالبان او داعش سخت دریځې په ننګرهار او د افغانستان په ختیځ کې فعال دي. وروسته راغلی چې په ننګرهار کې چاودنه یوه ورځ وروسته له هغه سوې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې د ملکي تلفاتو په اړه یو راپور خپور کړ. په راپور کې راغلی چې د روان کال د نهو میاشتو پر مهال تر 2500 زیات ملکیان وژل سوي دي او شاوخوا 15,000 نور ټپیان سوي دي. راپور د دغو تلفاتو د 25% تلفاتو مسؤلین طالبان او نورې وسلوالې ډلې بولي او د 26% تلفاتو مسؤلیت افغان ځواکونه لري. نیویورک ټایمز ورځپاڼې هم دې ته کتلې چې په تیرو لسو کلونو کې د جولای میاشت د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړۍ وه. د ورځپاڼې په وینا د ملکیانو تلفات په داسې حال کې زیات سوي چې د افغان او امریکایي ځواکونو عملیات هم له طالبانو سره د خبرو تر درېدو وروسته زیات سوي دي. ورځپاڼې لیکلي، امریکا د ژمي تر اخره له طالبانو سره په خبرو بوخته وه او دواړو لورو هڅه کوله چې د خبرو پر مهال لوړ لاس ولري. نو د طالبانو حملې زیاتې سوې او امریکایي ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیات هم ډېر کړل. نیویورک ټایمز لیکلي چې طالبانو او نورو سختدریځو ډلو په بېلابېلو سیمو کې حملې زیاتې کړې او افغان امنیتي ځواکونو د امریکا په ملاتړ هوایي او ځمکني عملیات هم زیات کړل. په نتیجه کې د ورځپاڼې په وینا تر ټولو زیات تلفات په دې جګړه کې ملکیانو ته اوښتي دي. د امریکا چاپ ملیټری ټایمز ورځپاڼې هم په افغانستان کې د ملکیانو تلفاتو زیاتېدو ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا د ملګرو ملتونو په راپور کې د تلفاتو زیاتېدو تر څنګ یو بل ټکان ورکوونکی ټکی هم شته چې په نهو میاشتو کې د دغو ملکي تلفاتو 40% یې کوچنیان او ښځې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې رئیس فیونا فریزر وایي، تیرې درې میاشتې یعنې جولای، اګست او سپتمبر د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشتې وې. د دې په وینا په لاس جوړ سوي چاودېدونکي مواد او وروسته عملیات او نښتې په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو کچه ډېره کړې ده.
دوستانو، زموږ غږ آزادې رادیو ناورې دا پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن اعلان کړی چې د اکتوبر په 20مه د حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لور لاریون پیلوي او د اکتوبر 1 نیټې پورې به اسلام آباد کې پرلت پیل کړي. هغه په ډاګه کړی چې پرلت به تر هغه روان وي چې حکومت نوی ړنګ شوی. د اپوزیشن لویو ګوندونو هم د فضل الرحمن د دې احتجاج ملاتړ کړی، خو د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو ته به په اسلام آباد کې د اعتراضیه غونډې اجازه ورنه کړي. په دې موضوع باندې زما همکار احمد تکل د پاکستان د مشرانو د جرګې له غړي او په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لایالتي مشر عثمان کاکړ سره مرکه کړي. ښاغلی کاکړ د مرکې په پیل کې پر هغو عواملو رڼا اچوي چې د اپوزیسیون ګوندونه د حکومت پر ضد په یوه لیکه کې درولې.
موجوده حکومت چې دا مسلط شوی دی او درغلي په ذریعه راغلی دی او ولس ډېر ځین بېزاره دی. بدامنی زیاته شوې ده، دهشتګردي بیا خوره شوې ده، ګراني زیاته شوې ده، بیروزګاری زیاته سوې ده، پارلمان هیڅ حیثیت نشته، پرانشل اسمبلیانو هیڅ حیثیت نشته، د صوبایي کوم دغه دی، خارجه پالیسي ټوله ناکامه ده، داخله پالیسي کې قومونه ولسونه مطمئنه نه دي. نو یو ډېر سخت ولس دی او ستونزې سره مخامخ دي. اپوزیشن ګوندونه چې کوم پریکړه بیا مولانا صاحب خپله لرامان صاحب ازادي مارچ اعلان کړی دی، ټول ګوندونه د دې حمایت کړی دی، بلکې پښتونخوا ملي پارټي او دا ګوند چې دا بالکل عملا په دې مارچ کې به شریک وي. جنوبي پښتونخوا نه، خیبر پښتونخوا نه، فاټا نه، کراچۍ نه، سند نه، او د پنجاب نه څکم پښتانه د زموږ د ګوند غړي دي، تر اسلام آباد نه تر کشمیر پورې دا په دې کې شرکت کوي.
بله، یعنی دا یوازې د مذهبي ګوندونو لاریون بنوي، په دې کې ملتپال یا نشنلیست ګوندونه هم برخه لري
او اپوزیشن پارټیانې بیا اپوزیشن پارټیانې داسې ځینې دا وایي چې موږ به په دې کې ناست یو، برخه به اخو، ځینې وایي چې موږ حمایه کوو، حمایه ټول کوي، خو ځینې به ګډون کې لري.
نو له دې یادونې ستاسو مطلب دا دی چې مولانا فضل الرحمن به وکولی شي چې د حکومت پر ضد دغه نهضت چې د پیل کړی هم د ملتپالو او هم د مذهبي ګوندونو په مرسته کامیاب کړي؟
دا کامیاب په دې باندې به زه دا ووایم، مثال کې حکومت وایي چې موږ نه لکوو، کله د خیبر پښتونخوا حکومت خبره وکړي، کله وایي چې موږ په اسلام آباد نه رای لکو، کله وایي چې موږ پرلت نه لکو، موږ د احتجاج نه لکو. نو دا د حکومت چې دی دا غلطه خبره کوي چې موږ مانه دوی وناسته نه لکو یا د ازادي مارچ ته نه لکو. دا په کار هم دا دی چې په هر حالت کې دا ازادي مارچ دی دا وشي، دا لازمی دی او ضروری دی.
بله، یو بل خبره چې خایز مونږ اوریدونکې غواړي پوښي دا ده چې پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې نهضت ډیر مشهور شوی دی، مخصوصا د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې. د دوی دریځ د دې لاریون په وړاندې معلوم شوی؟
منظور پښتون او پی ټی ایم هغه ډیره ساده خبره کوي، های موږ پښتون وزیرستان ټول پښتون د دې سره ډېر زیاتوب سوی دی لګر پښتانه سره نو پکار دا دی دی دا زموږ د پی ټی ایم کم شپږ خبرې وې شپږ نقطې وې پر دې عمل درآمد نه دی سوی پی ټی ایم سې دی دا پرامن احتجاج ته نه یې لکې حکومت سې دی که پر دې باندې مولانا صاحب لږ کومک وکړي دا ګر مسلې سې دغه قسم کامن دی ګوره پی ټی ایم خو نو د حکومت ضد دغسې دی پی ټی ایم خو دا کول غواړي دا جلا موضوع دی چې مثال مولانا عبدالرحمن صاحب د آزادي مارچ دی او پی ټی ایم ته دونه گنجایش ورله کوي سره د دې برخه سي
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د هغه اعلان پاړه چې وایي د اکتوبر په 28مه به د حکومت پر ضد د اسلام آباد په لار لاریون پیلوي او د اکتوبر له 1 نیټې به اسلام آباد کې پرلت پیل کړي په دې اړه مو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له ایالتي مشر عثمان کاکړ سره مرکه اوریده
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د سوریې په شمالي سیمو کې د ترکیې د حکومت د اوربند له موافقې سره هم د درنې جګړې ریپورټونه خپاره شوي او د تلفاتو خبر هم ورکړل شوی دی خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ویلي چې له خپل ترکی سلسله سره یې خبرې کړي او هغه ورته ویلي چې اوربند مراد کړی نور جزئیات له فرشتې جلال زیورو
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل چې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردغان سره غږېدلی دی ترامپ پرون مخصوصا پر ټویټر ولیکل چې د ترکیې ولسمشر ورته ویلي چې د سوریې په شمال کې د سنایپر ټوپکو او هوان ډزې شوي خو ژر بندې شوي دي ډونالد ترامپ په یو ټویټ کې په سوریه کې د وضعیت په اړه د ستر پرمختګ خبره کړې ده د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان هم پرون په استانبول کې خبریالانو ته وویل چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیاتې درولي دي او په هغه موافقه ولاړ دي چې له امریکا سره یې کړې ده خو په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې د سوریه په شمال ختیځو سیمو کې پرون د ترکیې په مشرۍ ځواکونو هوایي حملې کړې دي د ادارې ویلي چې په هوایي عملیاتو کې 14 تنه وژل شوي دي هوایي حملې د راس العین شار ختیځو پولو ته نږدې د باب الخیر په کلي کې شوې دي په دې سیمه کې د ترکیې د متحدو ځواکونو له لورې د هوان مرمۍ هم شتل شوې دي په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې ویلي چې په سیمه کې د کوردانو په مشرۍ د سوریه د ډیموکراتیک ځواک 8 جنګیالي هم وژل شوي دي د ترکیه حکومت د پنځم به پورت لایو لورډ امریکای پلاوی سره چې د امریکا د جمهور رئیس تمرستیال په مشرۍ انقره ته تلایو د سوریه په شمال کې پر اوربند موافقه وکړه د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د پنځم به پورت په انقره کې خبريالان ته وویل چې ترکیه موافقه وکړه چې 130 ساعته د سوریه په شمال کې پوځي عملیات ودروي څو کورد ملیشه ځواکونه د سوریه پولې ته نږدې له مسؤون زون څخه ووزي د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون خبرداری ورکړ چې کورد ملیشه له سیمې ونه وتل دوی به د کوردانو پر ضد خپل پوځي عملیات د اکتوبر په 28 له سره پیل کړي خو د کوردانو په مشرۍ د ډیموکراتیکي سوریه ځواکونو ویان مصطفی بالی پرون ویلي چې ترکیه ځواکونو اصلا عملیات نه دي درولي هغه ویلي چې ترکیه له کړي موافقې سرغړونه کړې ده او په سیمه کې هوایی او ځمکني عملیات جاری ساتلي دي مصطفی بالی ویلي چې د ترکیه هوایی او ځمکني قواو د وسوالو پر پناه ځایونو د ملکی خلکو پر استوګن ځایونو او روختونو حمله کړې دي د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 9 اعلان وکړ چې د سوریه په شمالي سیمو کې پوځي عملیات کوي د ترکیه دا کار په نړیواله کچه وغندل سو د ترکیه حکومت هغه کوردان چې د سوریه په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت د وسوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کوله تروریستان غنی
ستاسو لا پیغامونو
زه خپل د غزنی ولایت خبرې کوم متاسفانه زموږ په یو وکیل هم یو تعداد خلک په قصد او یو تعداد خلک په ناپوهي سره د یو داسې ملي او ارزښتمنو پروګرامونو د مخنیوي لپاره منفي تبلیغات کوي او مخه یې نیسي چې د هغو جبران بیا هیڅکله هم امکان نه لري لکه لومړی دی وایي واکسین په مقابل کې چې د دوی په وینا د خوږ وینه ده یا هم د هډوکو د کمزورتیا سبب کیږي دویم د وینې د ټابلیټ په مقابل کې چې نجونو ته په مکتب کې ورکول کیږي د دوی په وینا چې دغه ټابلیټ نسل ورکوي او د ښځې رحم خرابوي دریم د مکتب په ماشومانو د چینجي ګولۍ ورکولو پروګرام د دوی په وینا چې دغه ګولۍ د نشې او د تی سبب کیږي نو ګرانو یوادوالو د دښمن د پریبونو او ټولو مواردو په حق له لګي هوښیار وسی دښمن همیش ک داخلي دښمن ده ک بهنانه دښمن ده هغه کوشش کوي چې موږ تاسو هغه ملي پروګرامونه تر سوال لاندې راولي او بیا دوی خپل شمو هدفونو ته ورسیږي اله کوم چې ټول بیدار او هوښیار وسی
زه اتا محمد د کندهار شاد د ولسم نهیزه په تماس کیم زما د کندهار د شتارواله صدا غوښتنه ده چې دا په ولسم نهی کې د ابل راشدی وینې صدا دغه پورته کړي وو اڅونه چې د جاجه کار بشپړ شو آیا موږ د دې مستحق نه یو که موږ ته دا حق نه دی راکول شوی چې لوړ خو د جاجه د سال د امبر په اوس موټران رایله کې هغه ډېر خاص موږ کورو باندې راځي چې کالی پریول ورور دوم بار موږ ته بیا پریولل غواړي نو زه وایم چې د کورو په مابین کې یوه هاجره و د هاجرې مړي هم سره وکړله یول کار شروع کېږي د عینومینې د دیواله پرې رسېږي خو هغه کار متاسفانه پر مینې باندې پاتې شو نو زه وایم چې دغه جاده چې دوی پخېنو چې کار یې شروع وکړ باید کار بشپړ کړي کور ودان د ازادي راډیو د کارکوونکو سایټ به فرمان السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
او سم یو ار بیا د مهمو خبرونو سرټکی دا ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وای چې د هسکی مینې ولسوالۍ په دی بالا کلی سیمه کې د چاودنې له امله دوه شپې تنه وژل شوي او شپږ دېرش تنه زخمیان دي. ټاکل شوی ده چې نن د یو شمیر وژل شوو کسانو جسدونه چې ځینې پرون خاورو ته سپارل شوي د ځینو جنازې نن ترسره شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن د جمهور ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې نشي اعلانولې. د ټاکنو د مهالویش پر اساس کمیسیون باید د انتخاباتو ابتدایي پایلې نن د میزان په ویشتمه اعلان کړي وي. د بدخشان د بهارک او اشکش شم د سرک د جوړولو مسؤلان وایي چې د لار به په شپږو میاشتو کې پخه شي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یوې خپلواکې ادارې ویلي چې د سوریې په شمال ختیځو سیمو کې پرون د ترکي ځواکونو په هوایي حمله کې څوارلس ملکي وګړي وژل شوي. او د اروپا د فوټبال ټولنې ویلي چې د روسیې او کاسوو د فوټبال لوبډلې د امنیتي ګواښ له امله تر دې وروسته د فوټبال په اروپایي سیالیو کې د مخامخ لوبې اجازه نه لري. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې اوونیزو پروګرامونو ته ورشو د خپرونې وروستی ریپورټ راخلو، د مالی اقدام کاري ډله یا FATF نن جمعه پریکړه وکړه چې پاکستان د دغه سازمان په تور لیست کې نه شاملېږي. دې ډلې تر پنځه ورځنۍ غونډې وروسته البته پرون جمعه دا پریکړه وکړه، خو پاکستان بلا هم د دې سازمان په خړ لیست کې پاتې وي. اسلام آباد ته څلور میاشتې وخت ورکړل شوی چې د پیسو مینځلو په وړاندې مبارزه او د تروریزم د تمویل د سرچینو د تړلو په وړاندې اقدام وکړي. د مالی اقدام کاري ډله صدا د دغه ډلې په لیستونو کې کوم هیوادونه شاملېږي، پاکستان ولې د دې ډلې په خړ لیست کې پاتې دی، او که پاکستان په تور لیست کې شامل شي څه پیښیږي؟ سالم احمد صالح په دې اړه جزئیات لري، ورپسې کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه خپرېږي.
د مالی اقدام کاري ډله یا FATF چې مرکز یې په پاریس کې دی هغه سازمان دی چې ځینې حکومتونه پکې شامل دي. دغه سازمان په 1999 میلادي کال کې د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو یا G7 په نوښت ایجاد شو. د مالی اقدام کاري ډلې عمده هدف د پیسو مینځلو په وړاندې مبارزه وه، خو په 2001 میلادي کال کې په اهدافو کې د ترورزم د تمویل پر سرچینو څارنه هم شامله سوه. په دې ډله کې دا مهال 30 هیوادونه او دوه سازمانونه د خلیج د همکاري شورا او اروپایي کمیسیون شامل دي چې د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو استازیتوب کوي. د مالی اقدام کاري ډله د یو اجرایي رئیس لخوا اداره کیږي. دغه رئیس د پیسو مینځلو په وړاندې په مبارزه کې د رهبری او د فعالیتونو د همغږۍ مسؤلیت لري. د ترورزم د تمویل پر سرچینو او د ډله ییزو وژنو د وسلو د مخنیوي پر چارو هم څارنه کوي. د مالی اقدام د کاري ډلې په لیستونو کې کوم هیوادونه شامل کیږي؟ د مالی اقدام کاري ډله د تحقیقاتو صلاحیت نه لري، خو هغه هیوادونه چې د پیسو مینځلو او د ترورزم د تمویل د سرچینو په برخه کې د دغه سازمان د څېړنو پر اساس ستونزې لري، له دغه سازمان سره د همکاري د اندازې له مخې په کلانیو لیستونو کې شاملېږي. په تور لیست کې غیر همکار او تروریست هیوادونه شاملېږي. په خړ لیست کې هغه هیوادونه شاملېږي چې د تروریزم د تمویل پر سرچینو کافی کنټرول نه لري. شمالي کوریا د دغه سازمان په تور لیست کې شامل دی. ایران د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د تروریزم د تمویل پر سرچینو کافی کنټرول نه لري. پاکستان د مالی اقدام د کری ډلې په خړ لیست کې شامل دی. دغه سازمان له بانکونو او پانګوالو غواړي چې په هغو هیوادونو کې پانګونه ونه کړي چې په خړ لیست کې شامل دي. پاکستان ولی د مالی اقدام د کاري ډلې په خړ لیست کې شامل شوی دی. د مالی اقدام کاري ډلې تیر میلادي کال پاکستان د تروریزم د تمویل پر سرچینو د ناکافي کنټرول له کبله په خړ لیست کې شامل کړ. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي متحدانو یې د پاکستان پر ضد د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. دا اقدام د دې لپاره وسو چې پر پاکستان فشار راوستل سي، د افراطي ډلو له ملاتړ لاس واخلي او د هغوی د تمویل سرچینې بندې کړي. پاکستان دغه ورځ تر فشار لاندې دی، هغو ډلو ته له پناه ورکولو ډډه وکړي چې په افغانستان کې په خونړیو حملو کې دخیلې ګڼل سوي دي. پاکستان بیا هین تورن کړی چې د مالی اقدام کاري ډلې په خړ لیست کې د پاکستان د شاملېدو اصلي لامل دی، خو هین دغه تور رد کړی دی. که پاکستان د مالی اقدام کاري ډلې په تور لیست کې شامل سي څه پیښیږي؟ په اصل کې چې د پاکستان اقتصاد له سختو ستونزو سره مخامخ دی، که دغه هیواد د مالی اقدام کاري ډلې په تور لیست کې شامل سي، دا اقدام د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پر پور هم اغیز کوي. د پیسو نړیوال صندوق باید د پاکستان په اړه د مالی اقدام کاري ډلې پریکړې ته پام کولی. د نړۍ پانګوال هم مجبوره کیږي په پاکستان کې د پانګونې پر مهال د مالی اقدام کاري ډلې تصمیم په پام کې ونیسي. که پاکستان په تور لیست کې شامل سي، دا اقدام د دې سبب کیږي چې په پاکستان کې بهرنۍ پانګونه کمه سي او د پاکستان اقتصاد نور هم له ستونزو سره مخامخ سي.
نن سبای چې اهل مهم امر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې ولی ځینی کورنۍ پیسې نه سپما کوي، د پیسو پس انداز کورنیو ته څومره اړین کار دی او څنګه باید خپلې پیسې سپما کړو. د دې موضوع در سپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې تمثیلي ټوټه هم درو. د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړي، زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. را سره اوسئ.
سپما یا پس انداز د عایدو هغه برخه ده کوم چې د ورځني مصارفو څخه اضافه پاتې کیږي. څوک چې سپما کوي باید اول د سپما اراده پخه کړي او بل دا چې د سپما توان ولري. ډیر کسان په ټولنه کې شته چې ښه عاید لري، خو که ترې پوښتنه وشي نو یو روپۍ به سپما ونه لري. په کورنیو کې د پیسو سپما نه کول هم بېلابېل دلایل درلودلی شي. ځینې خلک وایي چې عاید یې کم دي، نو څنګه سپما وکړي؟ په همدې تړاو د لوګر ولایت اوسیدونکی ولی جان وایي،
والا چې پیسې داسې نه زیاتېږي چې د خرڅ نه اضافه ای، نو چې اضافه سي مالدار سپما کیږي او چې اضافه نه تر هم به سپما کی نه کیږي. د روزمره خرڅ فاميلي تقریبا 15-16 نفره اوسو د فاميلي کله کیږي. دا اصول دی، یا چا ته قرضې یا چا ته قرض وام کوي یا د همسایه څخه تر زوی څخه کاکا څخه ماما تر څو چې بیا پیدا کی ورکه وي. موږ د خپل معاش اخلو، د ژوند سره مدسې عیار کړی دی چې په مغه اندازه مصرف او په مغه اندازه مصرف ډیر سپما نه کولای نو کی.
ځینې کسان بیا هر څه توکل کوي او وایي چې نن دې پیدا کړه د سبا غم مکوه. د بې پروايي او ډېر اسراف له کبله هم په کور کې پیسې نه پس انداز کوي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین هغه میرمنه ده چې هیڅ کله پیسې نه سپما کوي او وایي خدای چې خوله راکړي روزي به یې هم پیدا شي.
پس انداز نو چې ویلرو خو خوري سبا ته خدای مهربان ده، د موږ پیغمبرانو قرباني سم چې نه درلوده، اما هغه وخت په ورځ به خوړه په سبا به خدای مهربان او لوی خوري خو هغه سبا تعالی لوی ده مهربان. خدای را رسوي له خو خیر را رسوي. میلمنو ته ورکو خې ورته راخلو په خو یو زین خلک هم د سیادت لري پس انداز کې چاله پریک د نن پریک د میلمه ته کنه ورکوم میلمه ته بینن خغه واخ نه خلی اخلي خ ترکاری او میوه چې نه ورته دي الله لوید من خو ورکو خې ورته مخ ته کوم پس انداز نکو
بل خو بیا داسې خلک هم پټولنه کېشته چې د پلارونی کونو د وخت سپما ورته یو دود غندې پاتې دی او حتمان په کور کې پس انداز لري د جایدات څخه نیولې آن تر نقدو پیسو خپلو بچو ته سپما کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی میرزا محمد په دې اړه داسې غږېدلی دی.
زمونږ مشران چې وو هغه همدغسې سپما کړې وه د ملکیت خاوندانو د کور خاوندانو زه نور کاروبار ورباندې کولو بیا هغې همدغسې رشد کولو که وړوکی کار د هغې نه غټ کارونه شوه او اوس د مونږ د پاره هم هغو دغه زمینه پخوا مسایده کړې ده. مونږ اوس سپما هغه لار باندې روان یو په کور کې کوشش کوو چې سپما رامنځته کړو او دا سپما د دې لپاره ده چې مونږ د سبا ورځې احتیاجې نه ورباندې خلاصېږو. مونږ خپله ګزاره هم کوو، داسې هم نه کوو چې ځان ډېر خوار ساتو، خو هغه څه رقم چې لازمه ده ښه خوراک هم کوو، ولې د هغې تر څنګ سپما هم کوو. بس خوشحال یو، کاروبار روان دی او بس نقد هم شته دی او ملکیت هم شته دی او ژوند هم روزګار هم ښه دی.
سپما د کورنیو د عوایدو پورې تړلې ده. که چیرې عایدات زیات وي نو په دې صورت کې د سپما اندازه هم زیاته وي، مګر که د عایداتو اندازه کمه وي نو په دې صورت کې به سپما هم کمه وي. دا چې څنګه په کور کې پیسې سپما شي، د لغمان ولایت اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي محصل عمران هوتکی په اړه وایي:
سپما هغه حالات کې مونږ کولی شو. اول تر باید مونږ خپل معاش وسنجو، بیا خپل د میاشتې مصرف وسنجو چې څونه په میاشت کې مونږ عاید لرو او څونه خپل مصرف لرو. فرض مثال کې یو سړی په میاشت کې دوه جوړه درې جوړه کالي اخلي، خپل د معاش نیګانه باید هغه خپل مصرف ټول کنټرول کړي، مصرف خپل کنټرول کړي او باید کوم شیو ته چې دی ضرورت لري ډېر اړین دي ورته هغه مصرفونه وکړي، او کوم خواهشات لري د مصرف چې پرې راځي هغه باید کنټرول کړي او مصرف خپل کم کړي. د دولت معاش نه کته وشه کول سپما ولري، هغه سپما ته یو بل ځای کې انویسټ کړي، سرمایه ګذاري کړي، یو وړکی کو بزنس شروع کړي، هغه ته دوه معاش جوړېږي.
د پیسو سپما نه یوازې کورنیو ته ګټه لري، بلکې هیواد ته هم ګټې درلودلی شي، ځکه د یو هیواد اقتصادي پرمختیا د پانګې اچونې پورې اړه لري او پانګې اچونه بیا تر ډېره حده پورې د بانکي تشکیل ته اړتیا لري. د بانکي تشکیل هغه پروسه ده چې په ترڅ کې سپما شوي پیسې د انفرادي اشخاصو او کورنیو څخه کاروباري سکتورونو ته په مستقیمه توګه د پانګې اچونې په ډول او په غیر مستقیمه توګه د بانکي حساباتو له لارې نورو کمپنیو ته د قرضو په توګه صورت نیسي. د کابل ولایت اوسیدونکی پاینده محمد د سپما په ګټو داسې راته غږېدلی دی:
سپما د انسان په ژوند کې ډېر مهمه ده، ډېر مهم رول لري، ځکه انسان په ژوند کې له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ کېږي چې عاجل موضوعات وي، نو په دې خاطر باید هر ځوان هر کس میاشتنی سپما ولري. طبیعي ده چیرې په کور هر کور کې داسې په ژوند کې مشکلات مخ ته راځي چې هلته عجلی مریض پیکیږي څه داسې بل کاري، نو دې خاطر سپما ولر ډېر ضروري ده او ګټې دارې چې په هغه ضرورت په وخت کې عجل په کار کېږي او عجل به نغدي لري.
د کورنۍ اقتصاد کارپوهان په دې اند دي: څرنګه چې کورنۍ د ورځني مصرف په فکر کې دي، باید هغه شان د سپما کولو په فکر کې هم واوسي. په دې اړه د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد پوهندوی احسان ملا نظري وایي:
خصوصا په هغه کورنیو کې چې د هغه عواید کم دي، نو کېدای شي په اجباري یا هم په اختیاري توګه په سطح د اقتصاد ملي کې دغه پس اندازونه یا سپماوي رامنځته شي. اختیاري پس انداز یا اختیاري سپما چې د هغه خو په اوتومات شکل خپل رامنځته کېږي، اما په شکل د اجباري هم ممکنه چې بعض اوقات موږ سپماوي رامنځته کړو. هغه څنګه هغه داسې چې موږ کولی شو په خپلو مصارفو کې لومړیتوبونه وټاکو، کوم نو مصارف مثلا موږ کولی شو چې د زماني یا د وخت له لحاظ هغه موږ په تعویق واچو، پیسې سپما کړو. اصلا تشکیل د سرمایه په سطح د اقتصاد کل یا د اقتصاد ملي کې د همدغه وړو کوچنیو سپماو څخه رامنځته کېږي. یعنې په ټوله نړۍ کې که تاسو وګورئ، هیڅ وخت څوک نه دي پیدا شوي چې تاسو هغه وګورئ چې ټوله سرمایه د یو سرمایه ګذار چې هغه ورته اړتیا لري یو کسی دي پوره کړي. طبعا چې هغه کوچني پس اندازونه چې دا ټول راټولېږي بانک ته، او د بانک د طریقه هغه کسانو ته بیا ورکول کېږي چې هغوی لویو قرضو ته یا لویو سرمایو ته اړتیا لري.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو عام خلک پوښتلي دي چې اوریدو ته تاسو پام راړوم.
نمې ملک اکبر ده، د بودخا کو صدر کې هم د ټغر ملک نه بوجه ده خبره ده ان دل پر افکار کې دا سپما خشه ده ارسو کې بيدو کې مصرف زیاتونو کې
زما نوم محمد قاسم ده زه اصل د ننګرهار یم پسنداز ښه نه دی ځکه انسان په خپل د ژوند باندې دا باور نه لري چې سبا به زه ژوندی یم یا به نه یم نو باید خپل هغه ژوند سره یې باید ښه وخوري ښه یې واغوندي ښه میلمه ته یې ورکړي او ځکه افغانان ټول میلمه خوښوي نو افغانستان کې پسندازي اول خو کېږي نه
نوم شرابزار او په دولت کې دا یو تعداد خلک بیچارهګان هغه چې ځان مړم که سپما نشي کولی لا میاشت په میاشت نورم باقي کېږي بیچاره باور په خدای وکړه دا اوس به دومره مشکل کړي زه کاکړ یم چې هر یو ته وایم چې یو لس روپۍ کومک راسره وکړې وکړي ډېره سخته ده
زادی رحمان نومیگم د لغمان اوسیدون کې زه نجار یم او د کور کلی خبرونه د ازادۍ رادیو نه اورم او دوستان دې ټول واوري
درنو اوریدونکو اوس یو تمثیلی ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او شفیقی لکنخیل هارون ګلزاد صادق سپینخر او ستاری امینی پکې برخه اخیستې ده
دادا دلته یما
تراکه او څور په راکا
روپی
وو
وای خو پرون دی یو ری دونه ډیره سودا دی راوړ نو روپی خو ما سره نسته
ته ونی سراکا پیسې را چې په کار می دي کنه
وسړیا نسته پیسې په خدای ته پیسې دي
تا عجیب خبره کې زه درته پیسې راکته و نشته او چا په سلار شمه
هر چا په سې زی ور زلار شه سلواری می درته ویل چې وسړیا دا سودا لیک راوړ ټول خرابې ګرانه لیک پیسې پسنداس کوه خو چا ته وای اوس نو کینه
ته اوس پیسې راکا چې ما په کار ډیر دلیل مو وای راته
زلغونی کور کې یې کیا
او راځه راځه خو ورندارې راځه یا راځه په خیر راځه
په کور کې دی السلام علیکم السلام علیکم
السلام علیکم
ها مرګلا کا خې جوړې په خیر کې راځي راځي دل د بر کینه
سلام دې سره اختواز قبولې مو کوله د دروازې تر شام دی आवाज واورې دی
خوري څه درته وایم دا ورور دې نه دی هر وخت ورته وایم چې وسره لیک پسنداز وکړه لیک پسنداز وکړه چا ته وای اوس راغله ماته پیسې راکړه زید کومه کومه
اونی ماش نه دی اخیستی
ماش می اخیسته او ماش می دی ته ورکه به پیسې راکړه سودا می وخت څه دی خپل راوړه سودا اوس ورته پیسې راکړي پیسې نشته
نو ماش خلاص کینو پسنداز نه لري ټولوی نه څو پیسې نو د کومې کې دای د کوم درک
نو څنګه کوم حکومت ر خو سودا پکاريږي کنه
میر ګلا کا خو د څه وکړه چې تاسو باید یو داخل ولرې یو پسنداز ولرې زکه دې باید ورځ ته د پیسې تاسو پکاريږي
سپما دې شته چې څوک وکړي ما غږه مال مسیان نه دی ټول ته مې یو یاد اسکو نه د خلک خسته دي بچ در څور پی ورکم ژر یو څه په خوشحالي ور واچي ما کې وسات نو د لویان د پر خو به شي په کار ته پسنداز ولري
وی خوري ما مې خپل زوی ته جوړ کړی ار اوره چې پیسې پکې اچوم را پوری خاندې وای په دی وای و روپۍ چی شي کیږي وسړی ام دی وای و روپۍ دی وی
اوکه اوکه باید پسنداز ولري ک ما تنخوا چې دی وخت ساده پسنداز پیسې ته ګوښه کوي ک وزرغونی جان ته ورکړه دالته ګوښه په داخل کې واچو یو ورځ جوړیسته نه جوړیسته د پتن دی لاس باندې هغه در سره بس زر کوي یا انده ته په دغه خوره کیږي
نن سبا په دې شرایطو کې څوک چاته پیسې ورکي هیڅوک نه ورکي
هغه به چاره لري نه لري چې دته ورکي
تاسو کوشش وکړئ چې پسنداز باید ولري خرسم باید د خپل د غماش په اندازه باندې برابر کړئ اضافه مصرف م کوي
سلوارې مې ورته ویلې وروره کله دې چا خبر منی دومره ترکاري راوړي دومره ترکاري و سودا راوړي چې هغه نیمه خراب پسې دې باندې غورځم خدا مې اسراف دی
نه اسراف دی ولې داسې کوي وروره
خا خبره دی وکړه خورې وروره تام خا خبره وکړه او خیر خزې ته اوس پیسې راکا زه بلار شم د خلکونه بم راوړم او اوس مې پیسې په کار دي نور چې څنګه مې خورې او خمی و ماغه خبره
ګوره سړی زه به دې زباید د خلک در سره راوړم هغه مات کا اس مر چې وی هغه واخله
خاصه ته اوس پیسې راکا زه په یګم نورم لري دین وروسه بداسې نکوم
ګرانو دوستانو دا د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیه خی چاري
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
Achar, achar, achar.
De tushi achar.
De gore achar.
Judaun ke nangyar nashna. Qadar man avridun ko salam. Us che bekaran sarakini no daba sarakavi. چه چه شای خراب کی اوی پلوری چه چو روپای پیدا کی ده خار ده باتون و ده غار و اسپنیز کتاره پودریان ماتوی او ده خار و پو بای پلوری چه پودر پی واخلی خلک ده زور خواندانو بیاره بایق دستنو الوزاولو او کی بلونو پریکاولو تملا ترلی چه لی دیلار پیسی پیدا کی خدای ده خیر پیخ کی چه نور بلا چه سوارو ده موبایلونو تکتول خو لپو خوار آواجو ده خپروانی پا پیل که ده ها خولیکونو زوابون دراورو چاوریدون کو رالی گلی او فیلسوف کرتو سای به زواب ورکوی فیلسوف کرتو صاحب د اوریدون کلی کو نه راوخلم
راوخلم مورتا ګورا
د غلمړی لیک سمندر خان را لګل او لبوجی بوجی سلامونه ورسته لیکلی دی چې په دې ورځ کې غلا لوټمران زیات شوی دی
دا خو رښتیا وای
سمندر خان وای چې تیر ورځ په خپل کوڅه کې درې تن ودراولم او راته وی ویل چې لاسونه دی پورته کا هغه وای چې درې وړ په یو موټر سایکل سپارو هغه زیاته وی چې موبایل اور سیرس خواخستل او دوه لغه تیمو هلم او لاړل
او زه ته بتللایو
کړه تو صاحب سمندر خان وای چې حال ته هم لاړم خو هغه راته وویل چې ول قیمتي موبایل ځان سره ګرځوي او بیا چې ګرځئ لکوره ولې راوزي اوس موږ له چیرته پیدا کو د دو پښو خلک دي یوه شیبه د ښار په دې سر کې او یوه شیبه د ښار په هغه بل سر کې سمندر خان وایي چې اوس څه وکړم که کړتو صاحب کومه لاره راوښیي
د سمندر خان بوجۍ بوجۍ سلامونو ته جوال جوال وعلیکم سلام وایم او د ستونزې په هکله به یې ووایم چې اوس ټول ښاریان له دې مشکل سره لاس او ګریوان دي زه یې هم پرون په خپله کوڅه کې ودرولم او چې تلاشي یې کړم نو یوازې یو زوړ پخوانی او ارزانه موبایل یې پیدا کړ په دا سپینه ګیره یې درې څپیړې ووهلم ویل یې چې شرمېږي نه چې په دا غټه تنه بېمودو زوړ موبایل در سره ګرځوي
ښه
آخر مې بخښنه ترې وغوښته ما وویل وبخئ چې پیسې نه لرم که نه قیمتي موبایل به مې اخیستی وای بل لیک راواخله نتاخي
دغه بل لیک پیغلې قندي ګل رالیږلی او له ګوډ مارنینګ وروسته یې لیکلی دي چې د رایبارانو درک نشته په درې میاشتو کې مې یو نه راځي څنګه وکړم
قندي ګلې ګوډ افټرنون په دې قیمتۍ او مفلسیو کې به رویبان له کومه شي هر سړی ایله خپله خېټه مړه کې زورورې نو د ښځې کول خو ډېرو زیاتو مصرفونو ته اړتیا لري
نو قندیګل څه وکړي
قندیګل صبر وکړي کاندیدانو ډېرې غټې غټې وعدې کړې دي که لږې هم رښتیا او عملي شي نو رویباران به هم دومره ډېر شي لکه د ملخانو چې په ځوابولو پسې به یې ونه رسېږي
نو ته څه وایې چې اوس له غریبۍ څوک خزانه کوي
نو نه ګورې چې پیسه دارانو درې څلور کړي دي هر څوک چې دلته پیسې پیدا کړي اول وعده کوي
کړه تو صاحب دغه بل لیک شهزاده غلام رالیږلی او پوښتنه یې کړې ده چې انتخابات خو وشول خو ځینو په فیسبوک کې یو بل ښه سره وڅنډل نو اوس به څه وایې او په خپل کار به شرمېږي که نه
نه ولې به شرمېږي چې شرمېدلی نو نورو ته به یې کنځان نه کولې هماغه د ډېرانونو په سر لوی شوي کسان دي چې له وړکتوبه په کنځا واموخته وو اوس چې فیسبوک لاسته ورغلی نو ولې به کنځانه کوي بل خو یې څه زده نه دي
شاهزاده غلام وای چې اوس به څه کوي؟
اوس به هم کنځا کوي، اوس به د انتخاباتو د نتایجو په سر یو بل ته کنځا کوي. موږ له وړکتوب خپل ماشومان په کنځلا مخته کوو، او چې میلمه ورکره ورشي نو خپل ماشوم ته وایي چې ماما ته دې کنځا وکړه، او بیا چې ماشوم څومره کنځا کوي همدومره یې پلار او تره ورته خوشحالېږي. هماغه عادت هم اوس فیسبوک ته هم راوړی.
کړتو صاحب، خلک وایي چې ځینې بیا په کنځلو پیسې هم ورکوي، او د همدې لپاره یې کسان مقرر کړي دي.
نتاقې ما هم اورېدلی دي چې اوس کنځا کول هم هنر حسابېږي، او دغه ډول هنرمندانو ته معاش ورکول کېږي. بل لیک نشته؟
هو شته، دغه بل لیک غټ یادې رالېږلی او پوښتنه یې کړې چې فیلسوف صاحب واده کړی که نه.
دا پوښتنه څنګه ورسره پیدا شوې ده؟
کړتو صاحب، غټ یادې وایي چې فیلسوفان خو به په علم کې دومره ډوب وي چې واده ته به یې فکر هم نه کېږي.
غټ یادې تا هم رښتیا وایي، خو اوسني فیلسوفان څو ښځې کوي، او هغه د دې لپاره چې وایي د مطالعې کتابونه منظم کړي، بله یې لیکنې په کمپیوټر کې ولیکي او منظم فایلونه ترې جوړ کړي، او بله یې له لیکلو وروسته چاپي کړي او باطله کاغذونه یې راټول کړي، او که څلورمه ولري هغه ورته پرېزانه او نور خواړه تیار کړي. ځکه اوسني فیلسوفان خو له پخوانیو سره ډېر توپیر لري زورورې.
نو کړتو صاحب، ته څو ښځې لري؟
نه دا حال نو نه وایم چې خدای مکه غټ عادې خبره نه شي، بیا یې ځواب نشم ویلی. کلیکونه وي هغه پرېږده، اوسم چې بیا مې غله په کوڅه کې درېش نه کړي، ناوخته ده.
د چوروالۍ په کسانو چې سات نه تېرېږي، نو په دکاندارانو او کراچیوانانو ورسم سي، او کوټه کوټه بهانې ورته مخکې کېږدي. لکه داسې
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر اغلی؟ غوخه مو پکار ده؟
نه، مشتریانو شکایت در څخه کړی ده.
څه شکایت کړی ده؟ او ته څوک چې دا خبره کوي؟
ته مې دې کار ته وګوره، خپله به پوه شي.
تراکه ښه ښه صاحب، نو دا ته ما ویل کوم مشتری دی. تیار په ترموس کې چای شته صاحب، یو پیاله چای درته واچوم.
نه خیر ویسی، زم چې کار لرم، د دې شکایتونو څه ځواب لرې؟
صاحب څه شکایتونه کړي دي؟
وای غوښه قیمته پلورې، بل وای زړې غوښې د تازه غوښو په منځ کې تیروي، بل وای ناروغه څاروي حلالوي، بل وای د څارویو لرې کلمې په لارو کې اچوي، او دا ډول ډېر نور شکایتونه دي له تا څخه.
ته فکر وکړه صاحب، چې لره چاته رسیږي نه، نو زه به څنګه په لارو کې اچوم؟ او دغه دي غوښې خو ته په خپله وینې چې ټولې تازه دي.
هغه خو زړې راته ښکاري، او دی هم زړې، هغه خو نشي رانه تازه کولی، او په دغو به دې هم ادمان وشیندلې وي چې تازه ښکاره شي. او یو بل شکایت دام دی چې د ټول په وخت کې د غوښې له تلې لاندې عین روباک دی، او غوښه کمه ورکوي.
صاحب دا څه وایې؟ په خدای کمې کمه ورکړي، او دا ټولې غوښې تازه او نوې دي. هغه چې وچې ښکاري صاحب، هغه مې لمر ته زوړندې کړې وې، لږ لږ وچې شوې دي، که نه تازه دي نن ورځې دي. او ته دا نورې له نږدې وګوره صاحب، نه مې اوبه پرې شیندلې دي او نه هم بل څه، همدا نن مې خوسیانه لال کړي دي صاحب.
ډېرې خبرې مه کوه، د خلکو ټول شکایتونه رښتیا دي.
صاحب هغه اصلي مقصد مو ووایې، او دا ووایه صاحب چې د کوم ځای غوښه درته کېدم.
هغه نو ته ښه پوهېږې چې د کوم ځای غوښه خوږه وي.
صاحب د تا د کوم ځای خوښېږي؟
د ما خو نری ملا خوښېږي، او میرمن مې هم د ورون غوښه خوښوي. قبلاګام مې بیا وایي چې د ورمې غوښه ډېره خوږه وي، او مور مې د سینې سر خوښوي.
اوس نو ښه شوه، داسې ولې نه وایه چې بسته خوسی راکه.
څه چورت وهې؟
نه صاحب چورت نه وهم، ما ویل چې لږ غوښه درته پرېږم.
نو دره پرې کړه
صاحب، لږ به دې ورانه درته پرېږم، لږ به دې ورمې، لږ دې نری ملا، او لږ به هم د سینې سر.
لږ نه دې مقصد څومره ده؟
سیب مقصد چی یو یو کیلو شی
یو نیما کیلو اکڑا چی طول شپا کیلو شی اگا دو پیم ور سر کیک ده پور اختیا چی با دوڈی دیر نشی
خسی پا دوار استر گو
ده ترکاری باید ترکاری لدوکان واخلم خلق بایی چی اگوی هم لقانون نتیره کوی او بیا با ده مستو لدوکان مستی هم را سر واخلم ده چروالی ده دنده خوبی هم ده غا گتا
مدیر سیب سنگ ده اسی پا چورت کلاری غوخ خوبا ده کمه نی
نه نه ده نند پارا بس
دغه پرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خیستون کی و صادق سپینغر برای افغانپور هارون گلزاد سنا زرمتی او حیا اوریاخیل کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند سرک نیست برق نیست
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو موسیقی